د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمېر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او د غراز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلې دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا 150 ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د 2 MiG-29 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیکت په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګه ته ویلي چې ورکو شو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایي اډې ورکې شوې چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخواني شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلې چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنځشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان وو ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشت وویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالره زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 5.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوې او د سپتمبر تر 8 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې 3 لوبې کړي چې لومړی هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کېږي چې د یکشنبې په ورځ یا د سنبلې په 14مه به پایلوبه ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرسته کوونکی سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مو غږولی. د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړې.
شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر ودروي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 90% ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنه لري او دا مهال شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي چې د کونړ مرګونې زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړي یا زیانمنې کړي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 65% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلې، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسېدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست 1 د ریختر په کچه د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پېښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنجشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل اکس پاڼه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیږد په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې سلسلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نور اوسېدو ته کور نه لري او ان د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسېدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بل اوسېدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 وشتو ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دغه څلور خراب شوی دی، بارم خیمې والی دي، تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف و ماشومان دلته جومات کې خو هغې له ورغلو، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلي په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولي دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 رامنځته شوې. مرکز یې د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و، ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفاتو او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4مه د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زوروره زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمېر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تېر یکشنبې د شپې د زلزلې د مړو شمېر 2250 ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یوه مې ښځه وه او درې مې ورېرونه وو او یو مې بل مسی وو. یو وراره مې وو، یوه ښځه یوه لور او یو مې د تره زوی وو، دوه زامن وو او یوه لور وه. دغه اولس کسان شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه دا پختۍ او دا چرجونه مې برشوالي وو، دا پختۍ مې ماتې دي او سرپنا سرپنا خو نه شته، ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورو شو، د سېره بیا په هغه خلک ناست نه. اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورو لاندې شته دی، زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون را ووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارسای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغې دغت دي، دا د خاورو لاندې دي، دا خو مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نه شي پوښتنه ونه کړي، نو هغو ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې د دی نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا ده چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي او ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کي وي ګوري عملن چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په درېمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روانې دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړي دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه سوې مرستې څومره کفایت کوي، پر همدې او اړوندو نورو مسلو د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له مشر ازرخش حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
نړۍ د ناورین په پرتله ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بینالمللي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلتا دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایت په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او جنرال کوزی هغې ته مور